احمد شیبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم.
طالبان می
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د سولې په برخه کې د طالبانو پر نیت شک لري. طالبان بیا د حکومت پر نیت شک مندې. پرې خبرونه کې مو د کونړ غازي آباد ته ورولو چې په سلګونو کورنۍ تازه جګړو بې ځایه کړي. په پکتیا کې سږ کال دا هیلې زیات شوي چې ډېر نجونې به په کانکور کې برخه واخلي.
راتلونکي کانکور لپاره موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځي ته به کامیابیږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمانه یم.
نور موضوعات هم لرو، تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړې دي او اروپایي ټولنې سلا وکړه چې پر بیلاروس بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به ور وغوړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خوا تر دې جرمنی ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس جرمنی د کورنیو چارو د وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بلغړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان شباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاو سره کار کړی دی. خو تر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشی پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د گاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتېوالی ګډه ګټې دي، ګډه ګټې ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې، خدا چې دا خبرې په واقعیت بدلی شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د شغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د خوست چارواکي به د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای د دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ 40 بالون اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو دی فیلینګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړه کوي. په خوست کې اړتیا ډیره ده، خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر 140 بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونی د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا لاله سره ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4,000 کسانو تیر شو. اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغه ټولنې ډیپلوماټانو او دغه راس د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت کړی ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کیږي چې د راین یا شرکت یو الوتکه په زور په پلازمینه منسک ښکته کړه او تیره میاشتې د دې کېنول شوي الوتکې له منځه د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال ونیو. د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي پر بیلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. ل بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی پرون انټونیو ګوتریش د دویم دورې لپاره دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتریش په د 500 نورو کلونو لپاره هم دغه نړیوال سازمان چې یو سلو درې نوي هیوادونه یې غړي دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویم دورې لپاره د ګوتریش د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 2 کلن ګوتریش د ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. او د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې د فرانسې ملي لوبډله له هنګري سره لوبه کوي، دوهمه د جرمني په مونشان ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده، او د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. او ساجر اډوپا منځنی سپد دولس شپږنبی پټول افغانستان کې اوري. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د ملي مصالح عالم شورا مشر وی اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي چې طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لشتر لره د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټه واخلي. پولیس هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیرش په ازادي راډیو ته ویل دوی له کلونو په خوا د خبرو لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. خاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې د ټولو امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. تاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیه غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې لاره نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې لمنځه د یو کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکاري او جګړو ته زور ورکړي، خو طالبان وایي دوی سوله غواړي. د دوی په وینا د کابل اداره سوله نه کوي. لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې لامل په لسکونو کورنۍ او بخښي مخکمه په سلګونو وویل خپل د خپل مینو پر شروته مجبور شوې دي او د سرپناه له نشتونه شکایت لري. دوی په جنگ کې لشکيله خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکو وایي شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنگرونه یې ګرم ساتلې دي چې له امله بولسي وګړي د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلې. ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولې. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره بزي.
خپل واړه رويست زنه تر رويست چرته سرپنا غوړ کته وجو
ځنه شته باران وري کې کورونه پشه پاتې شلو ارسن پاتې
راکړ شوی. خلک په جنگ کې لخکیلو خواو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپل کورونو ته ستان شي. خانشیر او پلوشوای
غوښتنه مې دارا بای چې دا جنگ نور بس کې کول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منرش کړی موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای د جګړې لامل د راکړ شو کورنۍ او سروې پیل کړي او ډیر زر به ورته سرپنا خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سلو نه شپه میلیونه د مسروې کړل ځنې پامینونه به اجیر سرپنا ته ضرورت لري چې هغه ته به مونږه سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي من انتقال کو هغه ورته توزیګ او پکت شل پنځه شپه میلیونه پورې دغه کورنۍ پاتې دی. هغه هم سبا تر غرمه پورې خلاص شو او ان شاء الله د دبليو پی او نور همکار مو ساتو روغار کم کومکونه چې دی هغه هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې لامل په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپل کورونو پر خودو تاړ کیږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو یو بل سره لیدلې. خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
د کونړ په غازی آباد کې جګړو په لسکونو کورنۍ د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور کړی دي. نن د جون لسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منی لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د ارواپوهانو په باور له جګړو سره جنسي تیریسیتی شي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پولیکو کې جنسي تیری کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ د جلال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري. د غمیرمن وای چې په 14 کلنۍ کې ل خپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی ل درې کال نه و تیر سوي چې نامزادی په یبه بمی چاودنه کې وژن سو. د پیخه د نموړي د ستونزې په یلو ل هغه ورسته مجبور اس وچه ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي. هغه ژوند چې نموړي پر راضی نه و
قربانی شوی ما ولې زجر نه پاره ځای کې لیدل دا غیر واجبنه ده لاسه زه هم کوم پری خدا اول چې خوشنط مې ولید او تل ورکار د خپل خسر په کور کې بغیر د دې نه کوم نکاح او شي کوم بل حکومت کې ولا مې مې خاون دي تل ورکار مې خوشنط کې تیر کړو ته چې ډېر ول سړي نه نه راخذ ته دومره ارزښ نشته. البته
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د میرمن ونه توانېد چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو لنړیوالو جرایم څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خو غکړی چې نه باید د جنگ پولیسو کې له ماشومان استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړي شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانين او اسناد او نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات شي مراعات کړی دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ زمون منسوبین مرتکب دي جرایم سي وي او سي یا تاسو متهم شوي اوسي بس په دې اساس باندې د مونږ ته او زمونږ ټول منسوبینو ته دا سرکر کړه او د دې رعایت په مونږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې مونږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویل دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي، له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد استراب ژور خپګان وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویرې لري. په لنډ مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سیو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته ای، ډېر زلې ای، ډېر حالت بدی او بیلابیل پیښې او حادثه سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځانوژنې په فکر کې ملوي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوی. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېر کوننه یو ته ننګ کاری او دا قضیه هم د یو میرمن په وژلو او یا هم د هغه په بدور کولو کې ختميږي.
دا په داس حال کې چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو له امله ډېرې ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په ترڅ کې د کورونا وبا د راتلو او قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې چې له امله یې د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا لامل و چې د 1999 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شي، خو سږ کال هیله ده چې دا شمیر زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دنجونو لخری لسه فریغه شوی دا وای تیر کالی د کنکور لپاره پورا تیاری نونی ولی نوی تصمیمونی وچه دا دیار لسوانه نوی کال د کنکور پا ازمینه که برخوانه خلی دا وای اس محال پا یوا خصوصی خوانیز مرکز که در اطلون که کال د کنکور ازمینه لپاره پا تیاری بخته دا او هیلمنه دا چه دا خواخی وار پوهنزی تا بریاله شی.
لپاره دی پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچيري مخ خپل درسو ته پابند اوسو راتلونکو کانکور لپاره هم مونږ آمادګی نیسو او حالته اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابی.
شکیبا وای د دې نورو ټولګیوالو جنوبیا لکوم تیاری پرته د کنکور په سخ کل ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپل پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د انجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سونځه وچه زیاتره انجونې ورسره مخ وي، خو اوس د سونځ د حل لپاره یو خصوصي خوانیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون انجونې په زده کړو بوخت دي. په دې خوانیز مرکز کې د انجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون انجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله مند دی چې سخ کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو انجونو شمیر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښي وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه د په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې 1.5 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پکتیا ولایت څخه د کنکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سږ کال دا شمېره 226 تنو ته راټیټ شوی وو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کنکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سحر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وې چې په نویم کال تعلیمي کال البته لیکن نصاب هم سم تطبیق نه و او بل کورنای کال دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 14 کال هغه کوم زده کوونکي سپارل کېږي له دې سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سحر په وینا تیر کال د ټولو پکتیا په کچا 204 شنجونی له 12 ټولګیو فارغ شوی وي، او په خبره خای سح کال د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې انجونی فارغانی ولري. نوموړی وایي ناامنی د ودنیو او خزینه خونکو کمښت د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کنکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو وروسته د ترکیې نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالې دوته اندیشنه هغه موضوعاتي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې چیرلې دي د کتنې تمخه کو.
فرنګ پالیسی خبرونې په افغانستان کې د ترکیې د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې چې مایکل کوګلمن لیکلې په فایل کې ویل شوی لا افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وټلو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډیر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډیر لږ یاد شوه چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستي ورځو انکشافات شي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې ولولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلې او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورسپانې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې شاغلیو باریدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. د لیکوال په باور د ترکیه له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د S-400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پر واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو له وټلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لار ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه ونخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه لدی کبل جوړ نه شو چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوه. ملټری ټایمز ورسپانه د ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکره خبره کړې چې وایي القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وټلو وروسته د القاعده په شان سختري زړه ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پېښ کړي. د خبره د امریکا د سناچرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش ته بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دوو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړي شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر وو. د دې پښتنې په جواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د ایران د انتخاباتو کمیسیون ویلي نن به د 14 پړاو ولسمشیزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون تر سره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو په ورځ د درغلیو ځینې داوی هم شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار مولا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایا قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټون کوي شي د لویدیز پر ضد به د ایران لهجه نوره هم توند شي. څه باندې 9.5 میلیونه او 3,00,000 کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 8.5 نه تر 8.5% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دوه تنو رایې ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې می هم رای ور کړې و، خو وضعیت بدتر شو. دا ځل می فکر وکړ چې د رای نه ور کول ممکن شوي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړ چې ایرانی يم، مسلمان يم، دا می دنده ده، دا می هیواد ته باید دا کار می کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکو پلاوی مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رای په پیسو اخیستل شوی. د ویلي کچیرته دا تورونه ثابت شي په هموغو مرکزونو کې به چې د رای او پیر او پلور پکې شوی رای باطل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لازادی رو سروسی او ترنو رو زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
سپیس اکس دا امریکا دا پاوز یو جی پی ایس پوشمکی فضا تا یوره. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار چې چین فضا ته درې ستور مزلي ولیشل. جزئیات په دې راپور کې.
سپیس اکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یوړه. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2,555 مایله لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینجو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلي دي.
ازادي راډیو په منځني څپه دول شپږنیو په ټوله افغانستان کې اوري. د لوبو لړګر دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د اروپا د فوټبال جام په دوام باندې درې سیالي تر سره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره مخامخ شي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ ده. درېمه لوبه په اسپانیا کې ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. په پورونیو لوبو کې کرویشیا او چک یو یو مساوي شو. انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول. سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د جرمني د کورونی او چار وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به ور وغوړی چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خو تر دې جرمني ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په ترکیه کې د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عام روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسېده. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي له بیلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون انټونی ګوتیرش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاک. دا سجرړو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره اوس بحث لرو. د ازادي په څپو کې پروګرام چې د پنشن به پر خبر شو لنډه برخه اوس اوریدل شي.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ په هغه یوادو کې چې خلک کار لري هلته امنیت ټینګ وي، او په هغه یوادو کې چې پانګونه زیاته کیږي هلته د کار امکانات میسر شي. دا صلیب څپو کې د خبرونه کې هم دا مسله څیړو چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره څومره امکانات شته. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې درې ورځنی غونډه دوشنبه پیل شو، چهارشنبه پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی او مشر د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري وو چې له شمرغه به وایم د اصریب څپو کې د پروګرام کې په استودیو کې را سره دی. چخانسوري صاحب شرخلی
مننه، سلامات سه کوروده.
دا بحث په پوڅو مهمو برخو وېشم. د دې ونې غونډه په افغانستان کې بهرنیان په کومو برخو کې پانګونه کولای شي، ولی بهرنیان پانګونه وکړي، د سپتمبر تر 13 چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي بیا به هم په دې هیواد کې نور هیوادونه پانګونه وکړي. چې خانسوري صاحب، د پراګ د سوداګرۍ او پانګونې درې اړخیز غونډه نتیجه څه وکړه؟ په لاندو یې تاسو بیان کړئ.
دا ډېر ښه غونډه درې ورځې وه چې په دې کې د چک او سلواک پانګوالم پکښه وه او د کمپنۍ او مالکین هم پکښه وه. د افغانستان پلاوی چې راغلی په دې کې د کرنې وزارت موین صاحب هم او همدارز د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودي. عملی مسایل باندې باسو سوچ سره کم کولای شو د افغانستان او د چک ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچ زیات سي، خصوصا د افغانستان د زراعتي توکو د همدار از معدنو کې سره کم کولای شو. چک په خو هم د افغانستان په معدنو کې مطالعات کړو او موږ د دې سره وتونه درلود چې د 2 صفحې ابتدایي یاداشت هم امضا کړو د معدنو برخه کې چې کابل تولار شو د تعقیب او د تخنیکی برخې او معلوماتو برخې ورسره کار کوو. ډیر لیواله چې د افغانستان معدنو کې د افغانستان د خصوصي سکتور سره په ګډه پانګونه وکي، او زه دا فکر کوم چې دا به یو ډیر مثبت پیل وي. او پراګ او چک پکې دایسي چې په اروپا کې هغه هب غونډه جوړ شي چې د افغانستان پانګوال د نور اروپایي ودو سره وکولای شي تماسونه خپل کړي.
خنصري صاحب، د افغانستان د جیولوژیکي څېړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسول جک میدلن ساينس لايف مجلې ته په مرکه کې تیر کال دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د پلټنو پر مهال معلومه شوې ده چې د څلور وشته سکانونو او منرالونو پټې زیرمشته چې د نړۍ په کچه نادر دي او کمیاب دي. دغه څه بارزش د زیرمو په اړه هم څه خبره یاد شوه چې پنګونه وکړي.
بالکل، د افغانستان ټول هغه مادن چې اماده او پنګونه کړي او سرمایه‌ګذاري ته هغه موږ واځي بس تیر اوري چې د تجارت سره شریک شوی چې په هغه کې د وسپنې سینولې تر مسو تلا نفت ګاز او قیمتي او قیمتي ډبرې د افغانستان د امدار از اغه ولس نادره انا سرچ د جیولوجي دسته په افغانستان کې د غو بندیم باسونو وسو دوی مشخصا د افغانستان د مرمرو برخه کې حمله ولتیا د لودل چې صادرات مکری او پنګونو کې امدار از نفت او ګاز باندې او امدار از د افغانستان د زغال د هم چې د زغال څخه به برق تولید سي په هغه برخه کې د دوی لولتیا ډیر زیاته و چې بیا په مختلفو کچو باندې سره تخنیکی ناستې کوي د افغانستان خصوصي سکتور مور سره داخل کو تر څو د پګاډو کولای سي په دې برخه کې پنګوچي.
دلته یو خبره ده چې جمهوریت په خپل چې په کوم هیوادونو کې په پنګونه کړي د ترټولو زیاتې پنګونه په جرمنی کې کړي ده، بیا یې په استریا کې کړي ده، او په یو شمېر نور اروپای هیوادونو لکه هالند، لوکسامبورګ، سلواکیا او حتی بریتانیا کې دوی پنګونه کړي ده. همدارس نور هیوادونو جرمنی دلته پنګونه کړي ده او اروپای هیوادونو په خپل منځونو کې په دې برخه کې یو راپور مال وست په هغه کې ویلي و چې شو پنګونه د داسې هیوادونو سره نږدې پنګونه وکي نږدې هیوادونه. فکر نه کوم چې چکلا افغانستان ډیر لري دی او پنګونه به موثر ډیر نه.
زه فکر کوم پنګا باغ ځکه باید وسې چې الته ظرفیت یا د دې ظرفیت وسې چې د الته ګټ پورته کیم خصوصي سکتور او حکومتوت چک په افریقایي وادو کې هم پنګا کړی دی، چک په نور آسیایي وادو کې هم پنګونه کړی دی، یوازې افغانستان باندې دی، په رواندا کې او په نور وادو کې، په افریقا کې هم د وسر مګزاري کړی دی، په خو هم په افغانستان کې سیمنټو برخ کې ایرات کې سر مګزاري کړی او همدار از په خو هم چې چک سلواکیا یو ځای وو افغانستان ترانسپورت بخش کې دی پنګونه هغه وخت کړو. اوس په دې زمانی کې چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده او همکاري سره ډیر لوړ شوی دی، د بانکي سیستمونو ټولسته د واټن چې دی دومره مطرح نه دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
ازادي په صفو کې خبرونه لا ازادي رادیو او احمد شبریم ستاسو کوربه په خبرونه کې میلما د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخنسوري ده چې د پنګونې په برخه کې یو بل موضوع تراشم. د لوګر د عینک د میسو پرکان ټاکل شوی و چې چین تقریبا 8 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. فکر نه کوي چې یو څه ډیره وزن ډیره
شبر صاحب بالکل تاسو فهمل د پروژه ډیر زندیدل د متاسفانه پاغه وخت چې د پروژه باندې کار سوي چې امزاسي د حقوقي لحاظ ټول ابحاد نه سنجول سوي او ستونزې لري. مو په تیرو اټومي اسکو ستونه دلو چې هغه ټول ستونزې یو لست نه جوړ کو او همدار از د چینایي شرکت سره هم په دې باندې موږ ته دی باس کړی دی. یو واضح قوي حقوقي ټیم هم په کابل کې آماده موږ لرو او تخنیکی ټیم هم په دې نږدې راتلونکو موږ د چینایي شرکت سره مذاکرات شروع کو، یا به چینایي شرکت د پروژې حرکت ترکی او کابل مختزي او یا به حکومت افغانستان بل تصمیم نسی تر څو کولای سو په هر طریقې چې یا بل سرمایه گذاري خپل حکومت د ستر کانت چې د افغانستان یو لوی معدن دی هغه حرکت ترکی او د خلکو په جون کې مثبت بدلون راسي چې دا ډیر هوښت انتظار چې خلکو کوي یو لسکاله تقریبا دا ان شاء الله پر اتونکو څومره چې پاتور وسو د مساینک موضوع یو طرف اسی ده.
په د امري کان په برخه کې دا خبر هم کده چالت تاریخي آثار دی او هغه هم یو ستونزه ده، هغه اړخ حل شوه دی؟
بالکل، تاریخي آثار ستونزه هم موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره کار کړی دی، یو تفاهمنامه امضا کوو، هغه بعضی ساحې چې تاریخي آثار لرو هغه موږ ممنوعه ساحې لنو چالت مدن کاری نه کیږي او په نور ساحو کې به مدن کاری په طریقه کې چې تخنیکی لحاظ چې آثار ته زیان نه رسي او زیاتره صحیح چې بل تاسو به دغه نست تاریخي آثار نسته. په دې برخه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره مروازي کار کوو، هغه آثار چې کېدای شي انتقال شي هغه بیا په لوګر کې موزیم یا کابل موزیم ته به را انتقال شي او دا کار به شروع شي. همدار از د استملاک موضوع هم یو ستونزه و، هغه هم د شارسازي و راځي وزارت سره مرکار کړی دی، استملاک موضوع هم حل ده ان شاء الله. د حکومت د خاص خریدي پروژې د پیل لپاره کوم خاص ستونزه اوس موجود نه ده.
د دې لپاره چې دا د افغانستان یو مهم کان ګڼل کیږي په داسې وخت کې چې ترته هغه پخوانی چینایي کمپنی شاته شي، فکر نه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا نه ایجابوي چې له یو بل له کمپنی یا یو بل شرکت سره افغانستان قرارداد لاسلیک
کړي؟ هم دا اوس هم ډیر نور شرکتونه دي چې لیوالتیا لري چې په دې کان کې سرمایه گذاري وکړي. دا د هغه مدنو څخه دی چې ثبوت شوی تثبیت شوی دی کې دای شي دنیا په ډیر غټو د میسو په کانو کې دای اول یا دوام به بعد چلی نو د پنګونو په برخه کې مشکل نشته. موږ کوشش هازمي دغه کوو چې هم دا چینایي شرکت سره تفاهم تورسو او دا وری یو واځي تعود نه واخلو چې په یو دقیقه وخت باندې دوی کولای شي خپل کار شروع کړي او هغه تعودات چې په قرارداد کې شته هم د حکومت خو هم دوی خو هغه تطبیق سي او که چیرې خدای نه خواسته نتیجه ته ورسو په د نوي شرکت سره یا نوي قرارداد سره امضا کول کوم مشکل نه لري د امنیت د لحاظ هم کېدای شي بیا وروسته تاسو باسه کوي تدابیر نیول سوي دي د محافظت عامه تصدیق په وزارت داخلي کې د اوس انتخاب شورا امنیت هغه د افغانستان د سترو ملي پروژو امنیت په غاړه لري په شمول د بند کمال خان چې کار پر کې دی په شمول د دې چې د ایرات کې بند سلما او نور بندونه چې کار کوي ټول امنیت د تصدیق مافیت امنی سي او امدار از اوس موږ د شبرغان ستر مزار پورې او 40 کیلومتر د غازو پایپ لاین رو د امنیت هم دوی نیولې دي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په خبرونه کې مو میلمه د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخان سوري دی او په دې خبرونه کې د افغانستان سوداګری د خونو د مدیر هیئت غړی خان جان علي کوزي هم له کابل په ټلیفون را سره شوالي کوزي سپ خبرونه ته شرغلي. ستاسو په نظر د بهرنیو پانګوالو لپاره په افغانستان کې ترڅ بریده زمینه مساعده ده؟
د قراردادونو په ارتباط باندې واقعیت چې لاسراوړ نشته ده او دغه نوې چې د معدن وزارت کوم اجرات پلاس کې نیولې دي د قابل قدر دي دا نو د ترلاسه پورې په دغه 50 کالو کې زمونږه د معدن صادرات نه کېدل او خصوصا قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې هغه ټول بندې رئیس د فرمان د مخې نه دا اوس ورته ازادي ورکړل شوې ده په نوې شرایطو باندې دا هم قابل د قدر دا واه قراداتونه چې د تالکو د شوکانی د مرمرو دا هم د استایل ورده یو خو مسائل دا چې عمومي مشکلات دي چې هغه نه څوک سترګې نشي پټولای چې په ملک کې دغه سی یو حالات په شلو کالو کې خصوصا د 2014 نه را په دی خو مشکلات ورس په ورس زیاتېږي زیات شوې دي. تاسو په دې خبره واستئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري او یا په بل یو ملک چې زمونږ همسایي چې حالته جنگ نه یې حالته انرژي موجوده یې حالته امکانات موجوده د مثال په ډول زه تاسو یو خبره کولای شم چې په افغانستان کې زمونږ لوی سرمایداران چې حتی زه یو نمونه د عبدالرحمن الکوزیر اورل شم چې لوی سرمایګزاري کړی په افغانستان کې کدرې سو یا 400 کارګران دی لري نو دا غي په نمایي باندې 150 کسه باید د امنیتی سکیورټي وساتي. یعنی زمونږ 25% زمونږ اوایت چې موږ لاس تر اورو په افغانستان کې هغه زمونږ په سکیورټي مصرفيږي.
علي کوزای صاحب مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د قانونو ارزش د امریکا د جیولوژیکی سروي لمخې 1 تریلیون اټکل شوی او د افغانستان حکومت وایي چې راخو 3 تریلیون ترسیږي. که څو تراشم او په لاندو د خنصوري صاحب نظر په مختلفو برخو کې واخلم امنیت آیا بهرنیان ډاریس په افغانستان سرمایه گذاري وکړي؟
من نه زه فکر کوم چې تشویش دی ولې دومره د ډار موضوع نه دی چې دوی سرمایه گذاري وکړي کی هم اول خو سلام ملکوزی صاحب ته ملکوزی صاحب په دې خبر دی چې د کجکی په ولسوالۍ کې کجکی بند باندې یو ترکی شرکت ته تقریبا 4 کال کې کار کوي کوم امنیتی ستونزې دوی ته نه دی جات سوی دی هغه مختلف میکانیزمونه دي چې د افغانستان حکومت او استرالیا اصلاند لري تر څو د پنګوال ته هغه ضمانت د امنیت تور کې چې دوی وکولای شي په دې ډارز خپل کار وکړي. یعنی کجکی غوندي ځای کې چې دومره لري هم دی بانک باندې 4 کال کې یو خارجي کمپني کار کوي او ستونزې نه لري نور ځای کې مشکلای سوچ په ډیر واضح میکانیزمو او تر هو باندې پنګوال را جذب کو او د افغانستان خصوصي سکتور سره شریک سي په ګډه وکولای سي په افغانستان کې پنګوال شي.
بل ستونزه سیاسي ثبات د سولې روان نامعلوم برخلیک د سیاسي ثباتي بایس کېدای شي. نو خنصوري سپ په افغانستان کې په سمای گذاري باندې منفي تاثیر نه کوي دغه رواني وشته خبري
کیدای شي بعضی تشویشونه ایجاد شوی وي خو ول وزارت باید ورته ورکول سي چې د سیاسي ضمانت لپاره هم واضح میکانیزمونه سته بانک جهانی او نور نهادونه سته چې ک سیاسي ګارانټي ورکي پنګوال ته او د حکومت هم تعهدات چې دوی سره کوي قرارداد چمزکی هغه په نړیوالو سطحې چې ضمانت ولري. او زه فکر کوم چې شرایط د افغانستان اوس په مغه رقم چې ویل کیږي یا په رسنیو کې یا د خلکو کې زنګ تشویش ته چې خو نه خاصه نظام به سقوط کی یو سیاسي سبب تر سوال اندزي هغه شي نسته. او ستونزې به یو څو نور میاشتې به جنجالو نه وي، خو موږ کولای شو په ګډه سره د دې ستونزو هم ځانو بسو هم ان شاء الله سولې ته هغه زمينه اوس برابر شوی د پتیرو شلو کال کې. نو
هله کوزه سم مخ تر دې چې تاسو تر شم د سونزو په برخه کې بل پښتن هم له وزیر صاحب لرم چې خان سوري صاحب، اقتصادي ثبات د کورونا له خطر په افغانستان کې ټکنای دی، فقر، لوږه، جګړه، دغه ټول شان فکر نه کوي چې پانګوال په افغانستان کې له پانګونې راګرځي؟
نو متاسفانه د کورونا موضوع یوازې افغانستان نه، ټول نړۍ کې اقتصاد ته ضربه رسولې ده او نور ځایو کې هم چې پنګونه کیږي مشکلات ستاسو موږ هم د اوس په ایراد کې د مسو یو قرارداد درو مسو شیدا ورته شیدایي کې دغه پاره کې یو کویټي کمپنی دی، یو کانادایي او یو انګلیسي کمپنی ده. د کورونا په خاطر د دوی کار څلور میاشتې دوی رخصت و کارونه کې بیرته اوس راغلي خپل کار شروع کړی دی. د کورونا سره ټول نړۍ اقتصاد او په شمول د افغانستان ځان یې وسایر کړی دی چې کولای شي په مختلفو طریقو باندې خپل کارونه مخته یوسي.
نو دغه د اقتصادي بحران چې په 2008 کال کې په نړۍ کې راغی، په هغه وخت کې د افغانستان یو چارواکي غلام محمد علاقی سلاکار وزیر یغه رسنوی ته ویل چې په افغانستان کې په 2009 کال کې 50% بهرنی پانګونه په تیرو دوو کلونو کې د ویل چې کم شوه ده. نو هغه اقتصادي بحران صرف په 2008 کال کې دیو کال په مخه دوام وکړ نړۍ کې. اوس خو تاسو هم اشاره ورته وکړه چې کورونا د ټول نړۍ اقتصاد ډیر متاثر کړی دی، فکر نه کوي چې پانګوال به بیا هم افغانستان ته ډیر ورشن کی؟
زه فکر کوم چې افغانستان او پنګوال ته یو ډیر عظیم فرصت وي، چون د افغانستان خصوصا قانون او معدنونه چې دي استخراج شوی نه دي او ډیر اقتصادي ارزښت لري او پنګوال په دې وخت کې چې اقتصاد ضربه رسیدل او دوی ګټه دلته زیاتره ده، فرصتونه په افغانستان کې زیاتره دي. واضح ده چې څنګه ستا د کورونا د وجې نه ولې نور طریقې ست چې کار موسی او افغانستان یو عظیم ظرفیت د سرمایه‌ګذاري لري چې ګټه ډیر ځنه اخستای پنګوال.
هل کوزه سب د ستونزو په برخه کې کچرته تاسو ته راشم. یو ستونزه ځینې کسان د قوانینو تشه یادوي په افغانستان کې چې منظم قوانین نشته د پانګوالو لپاره، په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
کله چې جنرال رئیس جمهور د نوري د لپاره راغی، جمهور شو ډیره خاصه توجه ته وکړه، یو څه اصلاحات رال، مګر هغه اصلاحات دومره نه و چې خپل د وزیر صاحب د دې شاهد د معدن په قانون کې اوس هم یو څه ستونزې شته، درچې د پخوا په نسبت باندې ډیر زیات خصو ډیر زیات مسائل دال. نور قوانینو کې ډیر د زیات ننګونې دي. یو د هغه نه دا چې مونږ اداري ظرفیت نه اداري لري، نه تجار لري، نه بل څوک لري، چې مونږ اداري ظرفیت دومره نه ده. مونږ سیستمونه نه دي جوړ کړی، د ناوې نه دي جوړې شوې، په ادارو کې سیستم نشته. نو په دې خاطر باندې قانون سره کوم څه چې مامور غواړي هغه شان ته تطبیقي د فساد طرف ته ځي.
الکوزه صاحب مننه. په دې برخه کې به لند د خنصوري صاحب نظر واخلو. د قوانینو تکلم لري راشو خنصوري صاحب. الکوزه صاحب که څه هم ستاسو هڅه وستایلې، خو به ویل چې لا هم نیمګړتیا وي ډېرې دي.
بالکل مننه. قوانینو کې واضح ده چې قوانین چې د افغانستان د شرایط سره برابر نه و په خو جوړ سی، و هغه قوانین د دې مملکت لپاره جوړ سی. په بعضو سکتورو کې ټول کې زنه ما به اکثر قوانین د افغانستان د سیدی د عادي مملکت لپاره جوړ سی. افغانستان یو عادي مملکت نه دی. افغانستان کې ستونزې متفاوته.